په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړې خپرونه لرو. په ژوندۍ بڼه باندې د خپرونه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي. او نن په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع پرې خبرې کوو. په تېره دا چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې به تر ثانوي امر پورې ښوونځیو ته نه ځي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړه چې له مخې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. اروپایي ټولنې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژور خواشیني ښکاره کړه. ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فورا دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره البته طارق علي بخیت د دې سازمان د کانفرنس په څنګ کې د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د 6000 توغندیو او 10 میلیون ډالر مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشي مخکې وکړه. بوریس جانسن وویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک زد راکټونه او نورې درنې وسلې شامل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته به د نجونو ښوونځي تر بل امر پورې تړلې وي. دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوه. د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون به ټول ښوونځي د حمل په درېیمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استازي شینکی کړوخیل او مدني فعال ماریا تو تاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو ملمنو ته هر کله وایم چې د همدا اوس د ټلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لمړی پښتنه به کړوخیل صاحب له تاسو وکړم. خبرونه ته شرغ لاست او په دې اړه که تاسو یو څه وایئ چې څلا مل کې دایسي چې طالبان خپل پریکړه بدل کړه.
سلامونه امیر بن بشیر تاسو ته د پروګرام ګډونوالو ته باید ووایم چې واقعا دا یو خبر و چې هیڅوک یې منتظر نه و. ګرچې افغانو مېرمنې په دې باره کې شک درلوده ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پېژندلو په خاطر دنیا ته وخته په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې دوی مخکې اعلان وکړي چې موږ شروع کوو او به ویل چې شروع کیږي. تر اخر لحظه پورې دا خبره پټ وساتلو ځکه چې اکثر خلک ویل چې نه بلاخره طالبان تصمیم نیولی دی چې ښوونځي شروع کیږي او دا دوی مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بلاخره دا کار ونه شو. د کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي. ځکه چې د پټ مطمئنه اوسې چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دی په کوم مدارس کې چې درس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی راغلی شوی. دو مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګرانه اوسېږي چې مبادا په دې خونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته دای شي بل چاته ولاړ نه شي. درېمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسته راوړي. ان دوی په اسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دې نه استفاده وکړي. دوی په دې نه بې خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق ده. د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا ستا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او به وي چې دوی کولی شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي. وبه چې ښه دا ده خو بالاخره موږ نجونې ښوونځیو ته پرېږدو خو مقابل کې دغه کار باید وشي که یې دوی بحتمن یو غوښتنې کېدای شي د هغه بعد تور لس نه وطنه مسله وي کېدای شي هغه بعد پیسو ته لاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي کېدای شي هغه د په رسمت پېژندنې مسله وي. دغه ټول مسایل دي چې دوی سره لاس په ګرېوانې فکر کوي چې ولاته داسې په اسانۍ باندې نجونه پرېږدي چې ښوونځي ته راغلي چې نو دوی به له دغه غوښتنو یا له دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یوه لویه تېروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا نجونې له ځان څخه مایوسه کړلې او یو دی ولس خو اوس هم د دې نه ملاتړ نه کولو تر خفه او نو زه فکر کوم چې واقعا ډېر زیات خفګان ده د ټولو لپاره.
بله مننه کړو خیل صاحب زبر ته تاسو تر اعظم مدني فعاله ماریا تو تخیل هم له مش سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده. تو تخیل صاحب تاسو د هم شرغلاست وایم تاسو ووریدل چې کړو خیل صاحب ویل شاید طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي. د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و. آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې په خپل شبان دي د خپل ملت پر شبان باندې ته شاو وه او انجونی د خپل رسمیت پیژندل د لپاره وکاروي د دوی څخه د یو وسیلې په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي؟
مننه تاسو په سر کې سلامونه تاسو ته کوم خیر ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځي ورځ وا چې باور وکړي یعنی موږ ټول ډیر زیات خواشینه شو په دې باندې چې نجونو ته وویل شو چې په فلاني ورځ به تاسو د ښوونځیو په مخ باندې ورځئ او جنګو خپله تیاری ونیوله. او ما چې خپله ولیدل د سړکونو غاړې د نجونو تور لباس سپین څادر باندې ډک د ښوونځي خواته روانې وې او بیرته چې دا خوانه راتلې د ټولو سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې. یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ خو چې دوی کابل ته داخلي دل دومره غم او بد حالت نه و. لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جنکیانو د دوه مایوسي ولیدله. جالبه خو په دې کې و چې جنکیانو د ښوونځي خواته ځي او تر هغه وخت دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلې دي. کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم صنفه پورې اجازه شته، د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته.
فکر کوم چې د ماریا تو تخیل سره زموږ رابطه قطع سو. موږ بیرته دوی ته هڅه کوو چې ورسره وصل سو، زنګ ورته وهو. کړو خیل سره تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغه له دوی څخه لیرې سي، ځکه چې کېدای سي د هغه یو غشتن هم دا وي چې باید شدي په کورونو کې تړلې باندې پاتې سي، او اوس کدا کار مشرانی عملی نه کړي نو هغه به ځنی خو باندې سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کېدای سي چې د دې پر ځای چې د نجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکي په یو ډول له خطر سره مخامخ سي، د دې پر ځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپلو جګړه مارانو عامه پوهاوی وکړي، هغوی په ټولنه کې مدغم کې یو ځای کې ورسره د ټولنې برخه کې؟
بلکل همدغه خبر ده، ځکه چې دې کې شک نشته چې د افغانو میرمنو بې سواد ساتل او د افغانستان راتلونکی، ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکی دی. زه فکر کوم چې دا یو د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیجیک پلان دی، په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د هغه رول یا مؤثریت دوی ته پسه تفهیم کړی، دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابولو لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغواړي او له نړۍ نه عالمان راوغواړي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسې وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې نه کوي، هغه بیانو چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنه ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی تهمات لګي، امر بالمعروف وزر ټول ورځ اسلامي دومره وړوکی کړی چې فقط راوس دی د نجونو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کړي، او دا رقم ترجمانی واقعا یو لویه جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي، او همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموشه اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ نمه نګرانی نه لري؟
کړو خیل صاحب مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. ماریاتو ته خیل صاحب بیرته له موږ سره وصل سوه د تلیفون له لارې. تو ته خیل صاحب، د نجونو تعلیم سیاسي کول، د نجونو د زده کړې له موضوع څخه د یوې سیاسي موضوع په توګه باندې کار اخیستل څومره د افغانستان په زیان تمامېدلای سي؟
دا خو واضح خبره ده چې کله هم یو مسله رامنځته کیږي هغه که سیاسي وي که په هر برخه کې، دلته د ښځو حقوق په هغې معامله کول یا د ښځو حقوق پکې نادیده نیول یا په هغې تجارت کول، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د میرمنو سره یو ظلم دی، بلکې د دې ټولنې د راتلونکي لپاره هم ډېر لوی خطر ده. په دې چې بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې د مور راوځي، بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې ښوونځو ته مخه کیږي.
بله، تو ته خیل صاحب ستاسو ژغ قطع سو. بله، زه فکر کوم چې یو ځل بیا هم موږ له دوی سره رابطه قطع سو، موږ کوشش کوو چې دوی بیا هم راواخلو. زه به کړو خیل صاحب تاسو له موږ سره یاست، زه به د ځینو اوریدونکو هغه تبصرې ولولم چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې پرې ایښی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او ستاسو هغو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لرئ، خو دوی و دې کار ته حاضر نه سول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پرې ایښی دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدا شونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وعده برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه ده چې په دسته جمعي توګه راووځي، خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو ته ورشي چې د خپل حقونو د پاره هر قرباني ته تیار دي. او دوی لیکلی دی چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلی دی چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته، که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي، دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول، دا طرحه به کله جوړه سي؟ او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې طالبانو شل کاله له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګرانی تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځه او اوداسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه می پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حامله دار سی نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټرې ته؟ که یې ښځینه ډاکټرې ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال و. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان ببرک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کونړ لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري، دومره یو ملت ته به احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. اوس هم ګورو چې ماریا تو تخیل صاحب له موږ سره وصل شوی دی. بلې، هو روشان صاحب وایي چې دوی له موږ سره سته. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولې چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
بخنه غواړم، نه پیګم چې نن څه ستونزه ده، خو خیر زه خپل کوشش کوم چې تاسو سره ووسیګم. دا خو واضح او معلومه خبره ده، تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پر مختللې دي او مختتلې دي، او نن د افغانستان غونډې ملکونه هغوی ته پزاري دي د دې ما پر رسمیت مې جنا ما سر بشری مرستي وکړه. د هغې یو لوی لامل دا چې هلته د ښځو د نور حقوق د نر حقوق یو شی دی، هلته ښځو ته په درندسترګ قتل شوی دی چې نن زمونږ غونډه خلک غوي ته احتیاج دي. کچیرته په افغاني ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان میرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیمونه کی، هغو د تعلیم د پاره وښه کی تویوي، هغو ژاړي چې مونږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې د خوندو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته د ادامه ورکی. نه پوهېږم چې علت څه شی ده. په دې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي وو چې تر 12 خوندزي دی پیل شي، چې کله جنکی د خوندو دروازې ته ځي ورته وي چې تر امر ثانی. دلته خپل نه اهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یو ډله غواړي چې جنکی د لاړې شي مکتب ته، او بل ډله بیا انکار کوي. کدا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوي کال راواخلئ، ډیره ضربه چاته وارده شوه ښځو ته. زمونږ یو ډیر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې 30 کلنې وي، ولې چې هغوی د تعلیمه پاتې وې د هغوی علاقه دا خو وله چې کله امنیت راغی هغوی د ښوونځو په مخه ورغللې. همدغسې د جمهوریت یوه دوره وه جنکو وتوانېدلې چې ښوونځي پکې وایي، مکتبونه ووایي، همدغسې پوهنتونونه ووایي، سیاست ته مخه کې، ټولنیز فعالیت ته مخه کې، تجارت ته مخه کې. بیا یو ځل داسې ژور تغییر راتلل د دوی دغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کول دا خپله یو ظلم ده چې باید داسې ونه شي. زه خپل د دې ادارې نه د دې غوښتون کې يم د سې هیڅ کوم ممانعت د سې کوم هیڅ سختی زموږ په ټولنه کې فعلا نشته. کاغې ته امنیت به نشي خو طالب وایي چې فعلا په افغانستان کې امنیت شته، نو بیا د سې کومه بهانه ده چې د میرمنو شال لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کیږي؟ کوایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو، زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سرتللې ده، خو ما خو چې یادېږي همدغه څادر د همدا لباس ده چې مونږ منظم ښوونځي ته تللي وو بېرته راغلي وو. د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي. یعنی هیڅ داسې کومه بهانه فعلا وجود نه لري چې هغه دوی ووایي چې مونږ یوه طرحه باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي. خاک بیا په طرحه باندې کار کوي و میاشتې ډیر وخت د تاسو په دې و میاشتو کې څه شي کول؟ ولې کومه طرحه مو آماده نه کړه؟ آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظر غورځېدلې ده چې تاسو په دې و میاشتو کې دغې دپاره هیڅ ونه کړی شول؟ بل که چیرته تاسو غواړئ چې جنکۍ د ښوونځي ته لاړې شي نو ممانعت پرېدوئ. زه په دې باور لرم په عمارت کې چې هر لوړ پوړی ده د دو لورګانې که په پاکستان کې دي، که په دوحه کې دي، که په دوبۍ کې دي، که یا بل کوم هیواد کې دي، ټولې ښوونځي ته ځي، ټولې لوستې دي، حتی د بعضو لوڼه پکې ماسټري لري. نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بل افغان لور دپاره هم خوښ که نه، ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره نه خوښۍ؟ نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق باندې د ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده. یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده. که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي، د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده، نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ؟ دا خو باید په ځای شي. دا چې د ښځو حق ده، د نجونو حق ده، باید نادیده ونه نیول شي، هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خواته لاړ نه شي. د افغانستان تر نارینهو د ښځو فیصدي زیاته ده. زمونږ د هیواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي، نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا 15 کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي. بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو، بیا به مونږ د صفره شروع کوو، بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوی به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی، په ټیټو صنفو کې به کینی، هلته به درس وایي. دا خو صحیح خبره نه ده. که مونږ خپل ګاونډیان وګورو، که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو، ایران وګورو، هغه هم یو افراطي حکومت ده، ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هیواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي؟ نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه؟ اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته، مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو. چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي جاب کې لاړ شو، غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ، خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو. ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې د ښوونځي ته نه ځي، د نن نجونې د سیاست ته نه مخه کوي، تجارت ته دې نه مخه کوي، ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي. نن چې افغانستان په کوم ځای ولاړ ده دا دې څوک نه وایي، دا د نارینه وو لاسته راوړنه نه ده. په دې کې ښځې داخلي دي. دا 40 کلن کومه پروسه چې شاته تیره شوې ده، تاسو په دې کې فکر وکړئ موږ څومره مېرمنې لرلې. د دې وطن د نن آبادي چې تاسو ګورئ، نړۍ چې په یو احترام دې هېواد ته ګوري، په دې کې د ښځو د محنت، زحمت نتیجې شته، د دوی زیار شته. دا ولې نادیده نیول کیږي؟ چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره، یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده. ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي؟ ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي؟ باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې. نور داسې کوم مشکل هم نشته. زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته، اداره کې ټول وسایل شته، تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي. همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي، هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره. پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ، میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ. ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟
مننه توتاخیل صاحب، زبر طبیعت تاسو ته راځم. کړوخیل صاحب، تاسو په دې اړه کې څو خبرې وکړئ چې دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي، دوی تکشینی او دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، د دوی سر ور باندې ور خلاص کړي، دوی وپوهوي. په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه ستاسو په نظر باندې څه ده چې د طالبانو سره باید بحثونه جوړ کړي او هغوی وپوهوي؟
بالکل دنی علمان مسئولیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسئولیت چې دا باید رد کړي، په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده، پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل باندې غوي ذهنیت روښانه شي، هغه همدارنګه د بلنلی نم دم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس باید ورکړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي او همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نشي کېدای شي چې موږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهنم جوړ کړی یا خپل دغه شخص دغه کار مخالف یاسو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس زه نه پیږم دغه لباس دوی څه جوړ کړی، هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګویان مروارو چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیږم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیل اولای اې دومره سړی کولای شي چې خپل ملت دروغ وایي او ملت غلط کوي. دې پایل نه هیڅ خبر نه دی، نه تر حد راتلونکي ډاکټر به سره نه دی. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه گذاری د نجونو په مکاتب باندې کړې ده، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آګاه شي، باید دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی ده، ښځه هیڅ وخت په ایس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په ایس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې او کوم بیان چې واقعاً کدا د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي د اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بلدي دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازی کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسئ. کله نارینه په فساد کې ښکیل دغه مسئولیت نجونو ته متوجه کېدلی نه شي او ته څنګه کولی شي ته باید نجونو هم دومره قوي کړي، هم دومره پیاوړی کړي، دومره ځواکمنې کړي په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده ونه شي. حتی دوی نه شي کولی شي که په سواده مور به هغه موز رقم کوي، دا خو نه شي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې که اوس ملا برادر مسئول دی که د کابینه مشري په غاړه لري، نه پیږم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی، د دنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي. دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي او که دا د حقانی د شبکې هغوی به په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره او د افغاني کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. ولس باید وخت هم دي که جدید لاس په کار سي، دي په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي او یو جدي تصمیم ونیسي. دا ملت نور څه غواړي، خپل کورنۍ سره، خپل بچو سره.
ډېره مننه. تو ته خیل صاحب لږ وخت پاته دی، که تاسو په لنډو ټکو کې په دې اړه یو څه وایاست چې طالبانو دا ځل چې پر خپله ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای سي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځینې غیر مسول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیار د بدل شوی دي، یعنی خپل عمل ښکار کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنی چې شوی هغه پکې نادیده ونیول شو. یعنی خلق وسوای چې ځنې خلق ویلو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د خزو د تعلیم مخالف دي، د خزو د حقوق مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر خزو تخپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دي بدل، دوی همغه خلق دي. غواړي په افغانستان کې تیری ووسیږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیانې زمونږ پاړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک ډیر د ځان لري کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی دپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو، د دوی دپاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلی کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډیره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پاتره سیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.